السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په څپو کې اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. یوناما ویلی تیره څه باندې یوه اونۍ کې شپږ پنځوس افغان ملکیان وژل شوي او یو سل نه ویشت تنه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د نننی بیان له مخې افغان ملکیانو ته دا مرګ ژوبله د فبروري له شپږ ویشتمې د مارچ تر پنځمې د پولې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو په غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو کې اوښتې ده. پنځه پنځوس فیصده مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له طالبانو او پاکستاني ځواکونو غوښتي چې سمدستي نښتې ودروي، ځکه چې د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي دا بهیر یوازې لا ډیر خلک اغیزمنوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې تېره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دیرش پاکستاني عسکر وژلي دي. خوارزمي همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا شوې شمېرې نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت تازه د بیګانۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه ومې ورځ ته داخل شول. اسرائیلو ویلي چې پر ایران یې د بریدونو نوې څپه پیل کړې. جمعه سهار وختي په تهران، قم، اصفهان، رشت، یاوا، یزد او څو نورو ښارونو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. اخوا بیا د ایران سپای پاسداران ځواکونو د وعده صادق څلور د بریدونو د بلې څپې پیل اعلان کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځني ختیځ کې په لسګونو اهدافو د ډرون او توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکېچونو سره مخ کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان له زندانونو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شول. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کډوال چې له یوې ورځې نه نیولې تر دو میاشتو پورې یې په بند کې تیره کړې، د کندهار د سپین بولدک د لیګ په آمریت کې تر ثبت او د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. د وزارت تېره اونۍ هم د پاکستان له زندانونو څخه د پنځه اویا افغان کډوالو د خوشې کېدو او هیواد ته د ستنېدو خبر ورکړی و. او د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام په دوهمه نیمایي نیمه پایلوبه کې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په پنځمه هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. هند لومړی بیټنګ وکړ او د 2450 منډو هدف یې وټاکه چې انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اوورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلند په نهو کټو وګټله او پایلو به ته لار پیدا کړه. د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام پایلو به د راتلونکو یک شنبه په ورځ د مارچ په اتمه ترسره شي. د خبرونو پای.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. پنجشنبه د کب څوارلسمه د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرښته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي، پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کېدای شي، ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولای شي. د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او راسره ملمانی دی. په پېښور کې د مشهد رادیو خبریال فرهاد شینواری، د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاطف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم خره غلاس وایم، یادونه کوم چې اوریدونکو نه هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي، موږ به هڅه وکړو چې یو برخه له تاسو سره د خبرونه په تراس کې شریک ورزو. په سر کې خپل خبريال فرهاد شینواری ته په پېښور کې شینواری صاحب ستړي مشي، کاوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړي، ورو سبب ملمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ د تازه حال څه دی په تورخم شاو خوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم دا سره چې لګتا سو هم ذکر وکړ چې تیر خوښه اتو ورځ راځي دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده دا ډیره تیز شوې ده. نو لومړی به د خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوه ځایونو باندې چې کوم ده زیاته جګړه روانه ده، وقفه سره د تیر اتو ورځو نه چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقہ د زینا یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیلو چکم علاقہ ده، د زینا پاکستانی ځواکونه چکم دي د لوی توپخانه استعمال کا، وقفه سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زبدا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع د دوه ځایونه چکم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي چې سلمان علاقہ د لالپوری ولسوالۍ او مامندارې سره لګیدلې. او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او پاغوی باندې پاغوی ډزې کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګیدلې ده. نو په تیرو خوښه اتو ورځو کې مونږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانه استعمال روان دی. په ټوله علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده، د لنډ کوتل میچنۍ نه تر تورخمه پورې ټوله سیمه د پاکستان پوز په خپل ولکه کې اخیستې ده. اولته کې چې کوم دی لویه توپخانه هم وړې ده او یو ټینک هم لیدل شوی دی په لارو باندې چې دا تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبر وکړو نو دې طرف ته چې کومې ګولۍ د افغانستان لوري نه راغلي تر اوسه پورې پکې خواوشه درې کسان جوبل شوي دي، چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې را پریوته په صدوخیلو سیمه کې د ډیورنټ کرخې ته سیرمه او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلفو ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرخې ته سیرمه دي مختلفو ځایونو کې ګولۍ را پریوتلې دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غون پوخ لنټر یا کې سورای کړی لوی سورای پکې شوی، یو اوان راغلی او هغه توغندي چې کوم
د ملکی مرجوب له په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوب له معلومات هم رسنوي سره شریک سوي، ځکه د خواته د لزګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یونما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوځي مرجوب له پاړه څه ویل کیږي؟
دلته خو پوځي مرجوب له پاړه دا سیده چې د پاکستان وفاقي حکومت شي کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کوم داوی راځي او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی اتا تارړ، هغه هر ورځ یو نوې شمیره جاری کوي چې پاغه کې د تقریبا چې د داوو مطابق په تیرو واتو ورځو کې دوی چې مونږ په افغانستان کې کوم طالبان دی افغان طالبان او دا غوښ شمیره چې کوم دی دا څه خو شاد داوی دوی دا څه کوي څلور سو نن پورته شوه. دا خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات وخت دي دا غي پاړه باندې د سیخ کارا نظر لیلو شمیره دوی تر اوسه پورې نه جاری کړي. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ مومند او خیبر کې د امنیتی ځواکونو لیا د اف سی ځواک ځنې کسان لګیدلی دي په مرمیو باندې هم او مرګ ژوب له هم ورته اوختی ده. خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یاره دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله کور ودان شنواره سیب دی خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تیره شپه په کوچلاخ کې د اف سی ځواکونو یا د پاکستان د امنیتی ځواکونو یو هډه ویستلې ده او دوی ادعا کړی چې لسګونه کسانو ته یې مرشوب راړولې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلې شنواره سیب دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرشوب راړولو ادعا لري خو د دغه ادعاو تصدیق یو څه ګران دی او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګجوب لباندې یا دولتي مرګجوب لباندې تفسیر نه دی کړی. کور ودان را سره اوسې نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب تاسو د شنواري صاحب خبرې واوریدل کله زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو ځکه وړاندې نه د افغانستان خلک بې وزله وو لوړاند نه دوی په بشري ناورین کې راګیر وو مرستې له افغانستان سره کم شولې له افغانستانه د کډوالو یا د ځوانانو تېخته زیاته شوله د بیکاری کچه زیاته وه اوس چې دغه سیاسي وضعیت راغلی له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وته دی یو خواته بل ګاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوې دي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت پراتلونکو څو ورځو څو نه یو حتی میاشتو کې څنګه ارزوي څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه شینواری صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنگونه ختم شي ځکه چې دغه جنگونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې د پاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف همدغه ده او دا دنیاوالو ته وښيي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي. دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده دا چې یو ځلې لارې بندې شولې هم په خلکو باندې لوی بوج راغی ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته او د هغې خوانه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله او د پاکستان د خوانه به نه دغسې ضروري شیان به راتلل لکه غوړي شو لکه دال شو وریژې داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه او بیا ورپسې دغه ده د اتو ځکه چې جنگ ده او ډیر خونړی جنگ ده او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکی خلکو ته غریب خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلابات کې جلابات شاوخوا کې دا ملکی خلک ماشومان سیاسري او ډیر خلک بې ځایه هم شول. نو معلومدار دی یوې خوانه روژه وه د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل او دا جنګونه او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي خلک تشویش کې دي خلک په اندېښنه کې دي. سره د دې چې لله الحمد تر اوسه پورې بازارونه ډک دي تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري. سایکولوژیکل خلک تجار سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي. تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي ځکه چې د نور هم نرخونه جګېږي یو نوی احتکار رامنځته کوي. دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده. اما د جنګ چاره نشته ده جنګ ده او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو دریو نورو ګاونډیانو سره لارې لري خو د اغزې نه دومره ډېر توتی برای نشی چې هم تر جلال آباد او کندهار او تر پکتیا او تر دی ټول پورې ورسیږي. دا مې یو څه مشکله خبره ده. نو طبعا قیمتونه لوړ شوي دي او خلک هم په تشویش کې دي. نو الله ته خیر کړي.
کور ودان دودیال صاحب سلامت اوسې. ډاکټر صاحب مختار تاسو هم ستړي مشي څه فکر کوئ جګړه ولې دومره وغځېده؟ آیا سر کې هم توقع همداسې وه ځکه پخوا هم تقریبا د څو ځله د افغانستان او پاکستان نښتې رامنځته شوي شخړې شوي دي چې تر ډېره به په همغه سرحدي سیمو متمرکزه وه. اما دا ځل فکر کوم خبره اوږده شوله او له بده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیز پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورځ تر بلې زیاتیږي.
سلام علیکم، تاسو زما غږ لرئ؟
استاد غږ درو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډیر مننه تاسو دوباره سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخې او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی، بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلې په نړیوال کچه ځان ته امیان پیدا کړي او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي افغانستان کې ګواکې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ دی او د پاکستان لپاره ګواښ دی او غواړي چې نړۍ تیری مشروع دی. او له بل اړخه د ټي ټي پی موضوع یو تراشل شوی سناریو دی. حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغانستان کې پل شوی. افغانان خلک کله چې په جغرافیه حمله کوي، کور ورانوي، جماعت ورانوي، ماشوم وژني، مشران وژني، د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي، خلک په خپل د جګړې متن ترازی، خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی دغه تر حمایت ودری کی. په دې لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړې ده د ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلما او بهانه دی. موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپل هغه بنیادی ستراتیژیک ټپ په حق له تغییر راوړي. افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې اوسنی نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي. پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخلت ونه کړي. پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي، هماس چې افغانان دوی ته اجازه ورکړي چې د مرکزی آسیا سره وصل شي. پاکستان دی نو د ترهګرو پلمې پر بهانې افغانان نه بمباروي. او کچېری دغه سناریو تکراریږي، زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلاً ډېر ستونزې هم لري، د افغانستان ملت به د شاه دریږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافیې نه به دفاع کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله. دا سې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې، البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي. دا څومره واقعیت لري؟ تاسو دغه حالات څېړئ؟ آیا پلان شوی یا همغږی شوی کارو پاکستان ته ویل سي و چې تاسو برید وکړي چې سیمه نارامه شي بیا به په ایران باندې برید کیږي کنه؟ فکر کوئ دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې هم حاله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، دی پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ، والته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سودونه ستراتیژي لري او د پټ ستراتیژي دا دی چې د سیمه نور هم نارام کی د افغانستان اوسنۍ واکمن نور هم ضعیف کی او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه جګړه په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړه ښکار شي. وره لاره بدایي چې دغه ستراتیژي په حق له افغانان یو خپل ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه ده چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو، د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو. ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټه او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته منتدا وي چې مونږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی شتل د ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې چی چی پی نه دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ نظام تغیرول دي، چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریځ ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید دغه روایت پر ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو لوري استازي موږ سره نست، البته د دواړو لورو، اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګه کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف د ټي ټي پی زال او د داعش خراسان څنګه زال وي په اول بریټ کې، بیا وروسته چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، وروسته بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده. هدفونه اوس یو څه واضح شوې دي. نو نن په دې بحث کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته تر څو دغه جګړې اغیز کم کړي، لږ تر لږه ملکیانو باندې اغیز کم کړي، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نشي. ملمنو را سره وشي مګل اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکانه وتلی وي. فقط څو لاندې تبصری راخلم. همایون بادری لیکلی وای، په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خلک کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ اوراد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلی وای، دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 89% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله شیرزی لیکلی دی وای، د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصباح وصال لیکلی وای، بس ما نظر داده چې کلاک وعده ترې واخلي چې آینده کې باید ا داسې غلط فهمي ورڅخه ونه شي. دا وای چې چیرته اوربان کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلکه اجمنه واخیستل سي. ډیره نور تفسیر هم راغلي دي، کوروسته وخت پاته شو بیلولو کنه مغه پښتو فیسبوک پانه کې به پاتې کوریدونکو غوړي حالت خپل تفسیر کتلای شي. شنواره سم خپل دي چې خپل اوریدونکو ته ورشو د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څورازو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغه جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړې په لنډي کوتل کې، په نورو شاوخوا سیمو کې، په پېښور کې، آیا هم داسې د پولیسو خپل چاپی پر زیاتې کړې په کډوالو؟
بالکل همداسې ده. پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دي، هغوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډېر په خوف کې دي، ډېر په ویره کې دي. دوی ویل چې تیر تر بر هر وخت چې څومره وختونه تیر شوی دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالات سره مخ دي. یو طرف ته دوی نسی په جیلونو کې اچي او څوار لس فارنیکټ ورته چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورت او ویزا نو دی ونسی به سار لا عدالتونو ته وړاندې کا بیا د وکیلانو فیسونه لګي بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورت کړي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تللی نه راتلی شي نه دې مخې تللی شي. نو چې دا خلک یو نیول مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته په عدالتونو باندې بوج دی چې دوی د ډیپورټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې دي چې که موږ ځم نو په کومه باندې به ځو. بله داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لري پرتو علاقونه په خبر تر رسیدلې وي لیا په لارو کې وي هغه ودرول شوې دي هغه اوس ځان له مشکل سره مخ دي چې هغه سره ما خبر وشو په کې ځنې کډو سره نو غوي چې موږ دا ګاډیو په لکونو روپو کرایا باندې رانیولې موږ سره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وي چې مطلب موږ به د سند پنجاب لیا د خیبر پختونخوا لري علاقونه روزو سره د سامانونو او کډې نو موږ به مثال په تور دو لکه روپۍ کرایا درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې. نو دا خو اوس په دوی باندې ورځې زیاتې شوې اته ورځې په دوی باندې واوښتې. نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایا وړي په لارو کې مطلب روژم ده د روژه ماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته. او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلاره ولاړی دی په هغه کې کډوالم دی سامانونه هم دی د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دی دوی ورته بیا د پښمنۍ او د روژه ماتي او څه نا څه بندوبست کا خو هغه سهولت خو نشته ورته تر اوسه پورې لا موسم ډیر نه دی ښه شوی مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډیرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې و اوس داسې ښکاري چې د پختون صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویل چې وینه سه. بیا په دې لړ کې ما خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. او چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې موږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی او زموږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بیا سنا د افغان کډوال ونسه او مقدمه په درج کړي
او بیا چې لارې بند دي او د امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول سوی دی هغه خپل کور ته راشي یا د چا چې کډي بار دی هغه هم بند شوی کور ودان شینوارې سب د خواته موږ راپور نه درلود چې د پوله د خواته تورخم شاو خو کې او دغه سي د پوله وګدو کې سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د غنند ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی ویل دي چې عام کسان ډیر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ ته دغلته وریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشي ماقام مو په خیر تاسو د ازادۍ په سپو کې خبرونه اورئ.
سلام علیکم بخیر
کورم ودان تاسو را تخپل نوم واخلې کوم د خوګیانو کوم ځای نه خبرې کوي.
نو مې محمد امان دی د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو د ولسوالۍ.
ښه محمد امان خان دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونه باندې څه غیس کړی دی تاسو خوګیانو کې اوسېږي شاو خو به د دازو غګونه اوري یا به مجوند یو ستریخصوي وي څه وایي یا ولسونه د جګړې په کومولو کې د اوربان پر اوستلو کې څه رول وبولای شي.
دا خو جګړه خو افغانان تقریبا دا تلويخ 15 کال جګړې نه ډیر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو. جګړه خو په موږ باندې پاکستان د خوا نه تقریبا د موږ هلته 2 میلیونه ماجر پراته دي، هغه ټول موږ په نظر کې نیولي دي. او جنگ نه غواړو، خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان د خوا نه تحمیل شو نو د دې به بیا د خیره په خپل